میکروفون شما در همینجا به پایان میرسه. حالا هم با همکارم فرشته جلال زایی باشین. فرشته جان خوش آمدین.
منان ستار اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغله. ستوري مسی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د دې په څلور بجې پیل شو. دا خبری خبرونه د پدې خبرونه کې مش خبرونه او رپورټونه خبرو تر 15 بجو پورې. خو اول پام وکړئ چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه درته وړاندې کړو. دا اوس ما همکاران تای روشان او صفی الله ستانه زست چې تر اغلل صفی الله به خبرونه وای بیا تر اغور سر پورتونه لرو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیل زاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په غزنی کې نن ماسپښین په 2 بجو یو چاودنه شوې ده. 4 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوې. پوره خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیل زاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلو دروازو تر شاوي. ښاغلي خلیل زاد په شاوخوا 2 میاشتو کې شپږ وار له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلی دي. تمه ده چې ښاغلی خلیل زاد امریکایي سناتورانو ته د خپلو دغو لیدنو په اړه معلومات ورکړي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او له افغان خاوري د تروریزم د کار نه اخیستلو ډاډ هغه مسایل دي چې خلیل زاد او طالبان پرې بحثونه کړي. خو خلیل زاد ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او بین الافغاني خبرې هم د بحثونو اصلي موضوعګانې دي. د خلیل زاد او طالبان وروستۍ دور خبرې د می په 9مه پایته ورسېدي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیل زاد د خبرې کی خورو بللی دي. طالبانو ویلي له افغان حکومت سره مخامخ خبري نه کوي او دوی ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله مهمه ده. په غزنی ولایت کې نن ماسپښین په 2 بجو د پی آر ټي سیمې ته نږدې چې د کابل کندهار په لویه لار پرته ده یوه چاودنه شوې او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. چاودنه په هغه موټر کې شوې چې چاودېدونکي مواد پکې بارو او پولیسو یې د درولو هڅه کړې وه. د ولایت د ویاند محمد عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په لور ته د غزنی ملکی شفاخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت وایي دوی روغتون ته تر اوسه پورې د 2 کسانو مړی او 15 ټپیان ورول شوي. کومې وسلوالې ډلې د دغې بمي چاودنې مسؤلیت نه دی منلی خو عیني شاهدان وایي دغه چاودنه په هموی ټانک کې شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې شخړې د حل کمیسیون وایي دغه جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک په اړه به سبا ته په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. د 20 کسیزه کمیسیون یو غړي عبدالقیم سجادي سبا ته د رای ورکول پروسې د میکانیزم په اړه داسې وایي:
پیشنهاد ایست چې در ارتباط با رای گیری بر سر رای
وړاندیز دا دی چې د شکمنې یا د شخړې وړ رای په اړه د رای ورکولو په اړه سبا موږ او تاسې جلسه په 9 بجو جوړه کړو او سره کینو. د رای ورکولو د میکانیزم په اړه هوکړه وکړو او بیا به رای اچونه وشي. د دغه کمیسیون یو بل غړي غلام حسین ناصری وویل دوی د آرشیف د څېړنې په صندوق کې د ټول شویو رایو د شمیرنې او باطلې رای په برخه کې کار کړی. ښاغلي ناصری وویل د کمیسیون 11 غړیو د باطلې رای په اړه منفي نظر او 14 نورو بیا تایید شوې بللې. خو هوکړه وشوه چې باطل رای په عمومي مجلس کې رای اچونې ته پاتې شي. د افغانستان سجرګې د ریاست پر سر د شنبې پر ورځ ټاکنې وشوې. خو دواړو کاندیدانو ترمنځ لانجه وروسته له هغه وشوه چې کمال ناصر اصولي ویل میر رحمان رحماني د معیار وړ رای نه ده ګټلې. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی و او بیا وژل شوې وه. اعتراض کوونکي غواړي دا قضیه ژر تر ژره حل شي او عاملین دې مجازات شي. د 10 کلنې فرښتې ورور فهیم نبی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل:
زما خور په دې حالت کې پیدا کړه چې هغه د قتلو نه ده. نو موږ پښتنو ته انصاف ولې نه میلاویږي؟ موږ ته خو انصاف پکار دی. زما مطالبه دا ده چې ماته د انصاف میلاو شي.
د فرشتي مړای د دوشنبه په ورځ د اسلام آباد په چک شازاد سیمه کې موندل شوې او د سه شنبه په ماخام خاورته وسپارل شو. د پاکستان د پارلمان د وکیلانو علي وزیر او محسن داوړ په ګډون دغو کسانو د روختون مخې ته لاریون وکړ چې په نتیجه کې ډاکټرانو د فرشتي د مړی طبي معاینه هم کړې وه. د پولیسو په وینا له دې قضیې سره اړوندې حوزې د پولیسو مشر په خپله دنده کې د غفلت په تور له دندې ګوښه شوی او پر وړاندې قانوني چلند کیږي. او امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یوه تازه کیمیاوي حمله کړې وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین ګازو په واسطه د یک شنبه ورځې د حمله څیړي. ادلیب د سوریې د حکومت د مخالفینو وروستۍ اډه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتاګس ویلي د جمهور رئیس بشار اسد حکومت کیمیاوي وسله کاروي او امریکا او متحدین به چټک او سم غبرګون وښيي. مورګان پر روسیې باندې هم د هغه څه لپاره چې د سوریې د رژیم د مخالفینو د ملامتولو لپاره گمراه کوونکی رسنیز کمپاین وباله انتقاد وکړ. په سوریې کې د روسیې د پوځي د پوز د سولې او پخلاینې د مرکز رئیس ویکتور کویچین پرونو ویل د دولت له لوري نیول شوی ملیشو د کیمیاوي وسلو د صحنه سازۍ او د حکومت د ملامتولو د پلان په اړه خبرې کړي. هغه ادعا وکړه چې مخالفین یو خاصه څانګه د زهرجنو ګازو د تولید او ساتنې لپاره کاروي.
تاسو د ازادي رادیو ورین د چهارشنبه ورځ د جوزا اوله ده او د می د میاشتې له 28 سره برابر ده. زموږ د خبري خپرونه ده تر 15 بجو پورې ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه رپورټونه لرو. په پایل کې به په دې خبرونه کې د افغانستان د حکومت د مودې په اړه په ځانګړي ډول د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت مودې په اړه ځانګړی رپورټ درته وړاندې شي. بیا به له غزنی واوري چې پولیس څه وایي.
زما نوم اسدالله د قطعه شهر عسکری ما د یولس میاشتې کېږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه وله کېږي د یولس میاشتې کېږي په رخصت نه متللی.
په دې خبرونه کې به له کندهار واوري چې ولې د یو شمېر ولسوالیو خلک کډې کوي او له خپلو کورونو وځي. په اورزګان کې به د کوچنیانو خبري واوري چې وايي وسلوالو طالبانو مکتبونه ورته تړلې دي.
هغه د طالبانو کمربند طالبانو میزونه او چوکیان او کتابونه او شان ټول سره ورزولي دي. معلمانو شې نسته په دې خطر نه سم تللی.
په همدې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقوقو اونیس پروګرام. ازادي رادیو اوریدونکو اول رپورت مو په افغانستان کې د افغانستان د جمهور رئیس د خدمت مودې په اړه پر روانو سیاسي ناندرویو د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او یو شمېر نورو کسانو چې ځانونه یې د جمهور ریاست لپاره کاندید کړي دي ویلي دي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د خدمت دوره بشپړه شوې ده او د حکومت له نن څخه دوی ته د قانون له نظره مشروعیت نه لري. د یادونې وړ بولم چې د اپریل په 12مه نیټه د افغانستان سترې محکمې حکم وکړ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هغه کابینه کولای سي چې د افغانستان د نوي جمهور رئیس تر انتخابه پورې کار وکړي. دغه سي حکمونه مخکې هم د سترې محکمې لخوا په ځانګړو مواردو کې سوي دي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د سپتمبر 28 نیټه کېږي. نور جزئیات په دې اړه له کابل د ازادي رادیو د خبريال رحمت الله افغان په رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا وایي چې د ملي وحدت حکومت دوره نن د جوزا په لومړۍ نیټه بشپړه شوی او قانوني اعتبار یې پای ته رسیدلی. دوی وایي سر لننه به د قانون د حاکمیت د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د ملي ګټو د ساتلو لپاره د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ایز او مدني لاریونونه پیل کړي. د دغه شورا په استازیتوب د جمهور ریاست کاندید شهاب حکیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شورا غړي فیصله یې همدغه ده چې د موږ مدني قانوني مخالفتونه سر له نن شروع ده. دا یونونه کنفرانسونه مدني نافرمانیانې البته د خلکو په واسطه د دوی هر حرکت د قانون په چوکاټ کې وي.
د جمهور ریاست بل کاندید فرامر استمنه ازادي رادیو ته ویل د دوی لارینونه به د بنظمۍ په معنا نه وي او نه هم د قانون پر ضد، بلکې له قانون نه د دفاع لپاره دي.
امروز متحدت ملی
غوای سر لننه د ملي وحدت حکومت قانوني مشروعیت نه لري او نه هم کارونه پر مخ وړای سي. لارینونه د بنظمۍ په معنا نه دي، بلکې د خلکو د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره بوي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید حکیم ترسنوای ولسمشر غنی ته د چوکۍ پرې خودلو لپاره 15 ورځې وخت ورکوم. غوای زه په شخصي توګه 15 ورځې نور هم ښاغلي غنی ته وخت ورکوم چې په دې خبره ښه فکر وکړي او د هیواد او خلکو ملي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د اساسي قانون د 16مې ماده پر بنسټ د جمهور رئیس دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې له 13 ورځو پورې ترسره سي. خو د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12مه د بل ولسمشر ته ټاکل کېدو پورې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کار موده تمدید کړه. په 2019 او 2014 کلونو کې د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال هم ورته ستونزه رامنځته سوي وه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست تازه نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. خو د جمهور ریاست د ویان مرستیال سمیم عارف تېره ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د کار د دوام پر وړاندې د سیاسي مخالفتونو دریز به کودتا وي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویندوی هارون چخانسوري د مې د میاشتې په 16مه نیټه پر دې مسله په ټویټر لیکلی و چې د اساسي قانون د تفسیر یوازنۍ مرجع د افغانستان د اسلامي جمهوریت ستره محکمه ده او هر ډول ترتیبات چې هغه موقت یا سرپرست حکومت په اړه خبرې پکې کیږي د افغانستان د اساسي قانون او نظام خلاف دی. چخانسوري لیکلی و سیاسي ګوندونه او اشخاص په خپل میل قانون نشي تفسیرولای. په کابل کې مو د کابل د دوو شاریانو سره د دوو ځوانانو سره چې په کابل کې غالي پلوري خبرې مو کړې دي، د دوی نظر مو راخسته.
نوم خلیل عظیمی ده او زیاد تجارت پیشه ده قالین فروش ما. منگا مخالف ده موقت حکومت یو خاطر چه منگا نو غالو چه بیا اماس شل کاله مخ که چه اماس جنگ و جدال و بیا مغ بیا شروع کیگی بدبختی. انتخابات بلار باید توشی چه انتخابات نکیگی اقتصادی مشکل ده، اقتصادی مشکلات یا ده امنیت مشکلات چه ده باید دو کال پاره یا دری کال پاره بیا هم خپل اشرف غنی چکینی اغا دیر خیلی.
زمان و ماما کسیم منگل به قلیل فروشان یا دکان داری. هر دولت ننگرتیا و خپل ننگاری. هر سرای داغندخنه لري. اوس که بهتره درته وایم چې مونږ خو تجارت په حساب کې یعنی کاروبار په حساب کې اول مونږ څومره ضرر وینو، امه مونږ عاید لري یعنی چې دوه ورځې ووځي د شپې دپاره پیدا کړي، هغوی مسکینانو باندې لارې بندې کړي دي، د کار روزګار یې پرې خراب کړی ده. سوله ییزه توګه حال کې ګورئ مونږ تقریبا د 50 کال نه را په دې خوا یعنی تر اوسه 15 کاله شو چې په دا جنګ زتي نور سړي شو چې انتخابات یعنی هر سړی لاړه شي په خپلې خواښې په خپل هغه باندې خپل کاندید ځان ته وټاکي. یعنی په دا زور زیاتي خو دا 15-30 کاله سو تقریبا چې په دا زور زیاتي نه مونږ څه شی پیدا کړي، ټول عمر مو په بربادۍ او په جګرخونې او په بېسوادۍ کې تېر کړو.
دا د کابل شهر د دوو اوسیدونکو نظر وو. د ازادي راډیو به طرفه ده چې کوم نظرونه چې موږ خبرو هغه د خلکو خپل نظرونه دي، موږ په هغه کې دخالت نه لرو. البته که تاسو غواړئ چې خپل نظر څرګند کړئ، تاسو کولی شئ چې راډیو ته ټلیفونونه راوکړئ. زه به د ټلیفونونو شمیرې درته ووایم. که تاسو په افغانستان کې یاست، کولی شئ چې د ازادي راډیو اوتومات ټلیفون ته په 0 و 3 6 1 5 ټلیفون دا وکړي، او که د افغانستان څخه باندې یاست په 0 0 4 2 1 5 باندې ټلیفون دا وکړي، خپل پیغامونه ثبت کړئ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به ورسو څو ولایتي رپورټونه لرو. اول به ورځو ارزګان ته. په ارزګان کې کوچنیانو ته د ښوونځي زمينه د ازادي راډیو د خبريال په حواله ډیره محدود ده. د دوی په شونځو کې اکثر مرچي جوړ شوی دي او په ځینې مرکزونو کې جوړ شوی دي او حتی په ځینې سیمو کې د دوی مکتبونه لسره بند دي، چوکۍ نه لري، کتابونه او کتابچې نه لري او شونکي نسته، نو ډیر کوچنیان به تعلیم پاتې دي. زموږ خبريال شریف الله شرافت تللی د څو زده کوونکو سره خبرې کړې او د دوی د شونځو حال یې اخیستی دی.
پریدلا ولالی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د مهرآباد کې یو سیدونکو دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر وم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې شونځي پر مخ تړل سوی ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې شونځي یې د جګړې پر مهال لوټي لوټي سوی او دا درې کاله کېږي چې شونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم یې لالی دی، د مهرآباد کلي اوسېدونکی یم. هغه د طالبانو کمربند دی، طالبانو میزونو و چوکیانې و کتابونه و شیان ټول سره غورځولي دي، معلمانو شی نسته، په دې خاطر نه سم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر ماته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه صنفونه شته، صنفونه نړېدلي دي، نه معلمان شته، نه کتابچه او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری گی د دې شونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بل غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړېدلي شونځي جوړ ته بیرته ورغوي او پاله دې کړي.
طالبان صدا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب سیس سی بالا دې زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سول تل خپل شونځي ته. د دولت صدا غوښتنه لرم چې زموږ ست نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او مالیشه استادان را تراولي. موږ د دولت صدا غوښتنه لرو. طالبان صدا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب سیس سی بالا دې زموږ مکتب نه راخرپي، خپل کمربندونه او شان بالا یې سکه موږ وسه دغه د لاس اوس موږ د دې د لاس نه سول تل خپل شونځي ته. د دولت صدا غوښتنه لرم چې زموږ ست نور مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او مالیشه استادان را تراولي. موږ د دولت صدا غوښتنه لرو.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری شونځي د مرچلو په توګه کاروي. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته ویل چې په دیاړې په څو ځلي امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته یې قومي مشران ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مه کاروئ، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لیږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوالو مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو مشران للارې خبرې کړې دي، مختلف بار بار کړې ده، ولې متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وایي پلان لري چې یادې تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د ارزګان ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دي چې د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولې وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړي.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې په ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې تیار راشي په ښوونځی کې زده کړي.
که څه هم امنیه قومندان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځي څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم پکښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوي. خو امنیه قومندان بیا دا پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو هغوی هم تل دا ډول خبرې رد کړي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان له ښوونځي څخه پاتې دي. ملګرو ملتونه وایي چې د امنیت خرابوالی په افغانستان کې له تعلیمه د کوچنیانو د محرومیت یو اساسي دلیل دی. په دې کې 60% انجونې دي چې ښوونځي ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د سازمان د کوچنیانو سره د مرستې اداره یونیسف وایي چې 10% افغاني انجونې تر 15 کلنۍ مخکې واده ته مجبوریږي او دا اجباري ودونه هم د کوچنیانو د بې تعلیمه کېدو یو دلیل دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
اوس په ورسو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی وایي د کندهار په یو شمېر ناکراره ولسوالیو کې خلک مجبور دي چې د خپلو سیمو څخه ووځي، کډه وکړي، خپل کورونه او باغونه پرېږدي ځکه چې امنیت خراب دی. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي، د دوی حال یې اخیستی، د دوی د ستونزو څخه په دې رپورټ کې خبر شو.
ارغستان، معروف میانشین، شاولي کوټ، خاکریز، نیش او غورک د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د چارواکو په خبره د جګړو له خطر سره مخ دي او ورڅخه هره ورځ خلک خپلې سیمې پرېږدي. د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر مسعود احمد پښتون ازادي راډیو ته وویل یادې ولسوالۍ ډیورین کرښې ته نږدې او د کندهار په شمال کې پرتې دي. پښتون وایي په دغه ولسوالیو کې د وچکالۍ له رامنځته سوي اغېز څخه هم یو شمېر کورنۍ کډې کولو ته اړ شوي.
البته په کندهار کې د کندهار د ولسوالۍ خلک په عدالت کې دي چې هلته جنګونه دي او روزمره بې ځای کېږي. مثال په ډول شاولي کوټ، نیش، غورک، میانشین، خاکریز، معروف، ارغسان په دوی کې دي. خو دغه هغه جنځپلي ولسوالۍ دي چې په دوامداره ډول یا د وچکالۍ څخه او یا هم د جنګو د کبله بې ځایه سوي لري.
د کندهار د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر په خبره کندهار کې د روان کال د پیل راهیسي تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځای سوي دي. بلخوا له جګړو بې ځای سوي کورنۍ وایي جګړو ځپلي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسېدونکي چې د څو میاشتو راهیسي د لارې د بندېدو له امله کلابند پاته وه اوس په کندهار ښار کې اجلو مرستو ته اړتیا لري. له دغه کسانو میر احمد او عزت الله ازادي راډیو ته د خپلو کورنیو د بې ځای کېدو کیسه داسې کوي.
غرمه پر دولس نیم بجې باندې موږ په ګاډي ناست وو چې موږ کتله نو ټکان هم سره شروع شو. نو پر موږ باندې دا اسکرو دا نورم ټکان کول ول مه وځي د کورو سره موږ څه کوچنیان ګرځ را وایستله د کورو سره. نو دروازه هم دغسې خلاص پاتې شو استقام له اوار دی الله ته وسوم چې ورسې کورونو دغسې خلاص پاتې شو.
دا دوه کاله کې چې عمومي لار بنده وه، عمومي لار بنده وه، هیڅ خواري او ژوند نه و. په یو رقم د طالبان پر منطقه باندې یو نری اعلام د خپل د ولس لپاره پیدا کړي چې دا وړه غوړي دغه شیان وړله. خو دوه کاله تیر شو، حکومت ول دغه میاشت لارې لکېدې دغه او ته یې لکېدې په دغه رقم دوه کاله تیر شو. موږ په اخره کې بیا نو مجبور شولو چې باس ولو دغه نړیوال وسکندار ترالو فقط دغه کالي دغه چې موږ په غاړه وینې کله شیان لسر بس په کور کې په وطن کې پاتې شول موږ رااله وسلته شاته ماجر شول.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو اداره وایي د روان کال پیل راهیسي له 3000 څخه زیاتې نورې کورنۍ د هیواد د اتو نورو ولایتونو څخه کندهار ته راغلي چې د دغه بې ځای سو کورنۍ اکثریت تر سختو شرایطو لاندې ژوند کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د افغان بي سیم لار چې به تاسو د 1903 پښمیره باندې وړیا اسمسونه یا خپل پیغامونه راستول هغه سیستم نن کار نه کوي. نو تاسو د خبرو سې کومه تخنیکی ستونزه لري چې سمو همکاران په اخته دي هغه به حل کړي بیا به درته اعلان کړو چې تاسو برته خپل پیغامونه راوستوي. تر هغه پورې که تاسو کولای سي نو ازادي راډیو ته د پیغامونو د ثبت لپاره ټلیفون را وکړي. د افغانستان څخه د نن تاسو په دغه شماره باندې چې 0 و 23 یو 5 ده تاسو خپل پیغامونه ثبتولای سي. او په نړیوال شماره باندې که تاسو د افغانستان څخه د باندې یاست په 00 24 24 25 باندې ټلیفونونه را کولای سي. مخکې دې چې تاسو خپل پیغام ثبت کړئ د ازادي راډیو زنګ ته صبر وکړئ. کله چې تاسو ته دوی دغه زنګ ووهل سو بیا پاتلې غوښته خپل پیغامونه ثبت کړئ. اوس به ورسو غزنی ته. په غزنی کې یو شمېر پولیس ادعا کوي چې د 9 څخه تر 12 میاشتو پورې خپل معاشونه نه دي اخیستي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. خو ولې دوی ته معاشونه نه دي ورکړ سوي؟ د ازادي راډیو خبريال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه رپورت لري.
په غزنی کې ځینې هغه امنیتي سرتیري چې له کلونو راهیسې له وسلوالو سره په جګړو بوختې وایي کورنۍ یې وژي او ناداري دي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې د وطن دفاع په خاطر جنګیږي خو بیا یې هم له تیرو څو میاشتو یې خپل ماشونه نه دي اخیستې او یا یې هم ماشونه یو مخ ورک دي.
زما نوم اسدالله د قطعه شهر عسکر یم. دا 12 میاشتې کېږي چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوم چې ما ماشونه نه ولا کېږي. دا 12 میاشتې کېږي په رخصت نیمه تللې.
زه نصیر آغا شهر عسکر
پلر ما ماش پک میاشت کیږي چې ماش ورک ده او څوک پختنه نه کوي.
ځینې نور بیا شکایت لري چې دوی په غزنی کې دنده ترسره کوي خو ماشونه یې په کندهار کې ایستل کیږي. حیران درمان ورته ناست دي. کورنۍ یې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
نوم مې سرغه د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د لس میاشتې موږ یوله چې په غزنی کې وظیفه اجرا کوو. وظیفه دلته په کیته شهره کې اجرا کوو. ماشونو خلک په کندهار کې وباسي. کندهار کې چا ماشونه ایستې دي؟ کنډکېدو کمربند شاري او دغه نهه میاشتې ماشونه مالده ایستې دي. ثبوتونه په لاس لرو. هېڅ مشکل زموږ نه حل کېږي ورسره.
د غزنی نظامی چارواکی بیا وایي په دغه ولایت کې د ټولو سرتیرو ماشونه اجرا سوي دي. امونیه قمندان سمنوال محمد خالد وردک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه چې نوی دغه وظیفې ته راتلم، دغه وظیفه مو ترکل شوې چې ما مکمله د پرسنل موجودي خیالي نفر باید پیدا شي او موږ هغه مکمله موجودي کړي. مرکز ته مې اطمینان ورکړی. یو ټیم یې راغی مکمل تقریبا یوه میاشت کېږي چې په غزنی کې نیم شمول دی ولسوالۍ مرکز ټول مکمل بایومیټریک شول دی. هر څه پنځه میاشتې شپږ میاشتې حتی تر نهه میاشتې ماشینه پاتې وو چې هغه مشکل یې حل شو. اوس مکمل ټول ماشینه اخلي.
دا چې د پولیسو د ماشینو ځنډ ستونزه د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې تر سترګو کېږي، نو ځینې د نظر خاوندان دا کار د روانې جګړې لپاره یو خطرناک عمل ګڼي. قدرت الله نرمېوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي دا ډول کارونه ترسره کول د پولیسو په روحیه باندې ناوړه اغېزه کوي.
مستقیم اغیز ولري د جنګ په کرښو باندې، په کومه روحیه باندې دوی خپل سنګر وساتي او یا خپل وظیفې ته کومه ډول لازمه ده توجه.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم پولیس له وسلوالو سره په سختو جګړو بوختې او د دغه ولایت د خلکو اقتصاد کمزوری بلل کېږي چې د دغه پولیسو کورنیو د همدغه سرتیرو ماشونو ته سترګې نیولې وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو یوې سیمه ییزې مسلې ته. په پاکستان کې پرون ماښام تر روژه ماتي وروسته هغه ماشومه چې مړی موندل سوی و خاورو ته وسپارل سوه. په پاکستان کې اعتراضونه ادامه لري او د وژل سوي ماشومې کورنۍ غوښتنه کړې ده چې قتلینی ونیول سي او مجازات سي. د ازادي راډیو لپاره له اسلام آباده خبریال احمدالله رپورټ لري.
پرون درو جماعتی ورستو د وزیر اعظم خصوصی معاون علی اوان د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې اته کسیزه کمیټه سره مذاکرات کولو پر وخت ورته باور ورکړو چې حکومت به ټول غوښتنې منی، نو دوی د احتجاج په ختمولو سره لار خلاص کړي. د مظاهرینو لخوا ټاکلې شوې کمیټه غړي نثار مومن مشال ریډیو ته وویل حکومت ته خپل څلور غوښتنې وړاندې کړې وي چې د شهزاد ټاون تانه عمله معطل کولو سره د فرشتي قاتلان زر تر زره ونیسي او ورته د سخت نه سخته سزا ورکړي. د سره سره متاثره کورنۍ سره د مالی مرستې هم وکړې شي. د نوموړي وینا وه حکومتي غړو لخوا د باور ورکولو وروستو مظاهره یې ختمه کړه او د فرښتې مړی یې تیر ماخوستن ناوخته خاورو ته وسپارلو.
زمونږ چې کومې غوښتنې وې نو هغه ټولې ومنل شوې، بلکې بیا په دې ټولو نه یو ښه عمل دا وشو چې کومې تاڼې غفلت کړه او تاڼهدار چې و هغه سسپینډ شوی، خو د هغې تاڼهدار خلاف باقاعده کریمینل ایف آی آر کټ شو او هغه ته هم اټکړی ولګېدلې. بیا د هغې نه پس زمونږ چې کومې نور مطالبه وی چې دا ټرایل دی سپیډ او شی په پینځله سورځ کې به دا انکوایری پوره کړي. تا ټول خبرو کې مونږ سره محسن او علي وزیر هم ناست. علي مان ته ویل چې دا زمونږ غرونه دا مونږ سره په سم ځای کې ناست دي. دا مونږ ټول تاسو ته ګارانټیو دا مونږ تاسو ته د دې موارد چې دا مسایل به دا کوم.
بل خو د اسلام آباد پولیسو یو مشر وقار الدین سید د شهزاد ټاون تانی اس اچ او معطل کولو سره د انکوایری حکم ورکړی دی. د ترڅنګ د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د فرشتي کورنۍ غړو سره د ملاقات وروسته نایو ته ویلی دی د متاثره کورنۍ ټولې اندېښنې لري کولو سره د پیخي با په هر کچ پلټنې کیږي. د فرشتي د پوسټ مارټم راپور خلانه د راغلي خودونو موړي پلار او پولیس ګمان کوي چې هغه د جنسي تیری ورستو وجل شوې ده. د فرشتي پلار ګلنبی مشال ریډیو ته ویل د مې په شلمه د شپې په 8 بجې شهزاد ټاون تانه کې موجود ول چې اطلاع ورته راغله چې تانه سره خوا کې د ایوي ماشومې مړې موندلې شوې ده.
چا مې ته مو کوته ما غلور و د کټال نه و بالکل بي جواب راته و. اول دا
کړی دی چې د دې نه دا مخ تاسو په پلیټونو والے به په دې تیزاب اچولې د تیزاب زنه به په دې پټرول اچولې دې ته اور اچولې دا به ختم د مکمل ار سي چې موږ بالکل دې ته پوري بدن ټول تک تور او شه به دا له سنې نو سپو خړلې دا خپل اند نه دې سپو خړلې بدن مخ ور ټول لګا د کتان نه اسمل پریخ بس
د ذکر دا چې د فرشتي پلار دا تور پوري کوو چې د مې په 15 چې کله د لور د اورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تانه ته ورغلل نو پولیس ور سره همکاري ونکړه خو د مې په 19 پولیسو د زنو سیاستوالانو وکیلانو او د خبريالانو د هڅو ورستو ورلا اف آی آر درج کړو.
دا اوله اسلام آباد ته احمد الله رپورټ اوریدونکو تاسو کولای سئ چې دغه رپورټ نور جزئیات د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ ازادي راډیو ټکی کام. تاسو که غواړئ چې انګریزي مطالعه وکړي او د خپلو نورو دوستانو سره داسې رپورټونه چې په انګریزي ژبه له ازادي راډیو خپرېږي تاسو د ازادي راډیو د انګلیسي برخې پاڼې ته هم ورتلای سئ. کندهارا باندې کندهارا ټکی کام دا د ازادي راډیو د انګلیسي برخې د رپورټونو سایټ دی. هلته هم دغه رپورټ خپور سوی دی. تاسو بیا کولی سئ پر ټویټر او فیسبوک د نورو دوستانو سره شریک کړئ. اوس ورځو صفي الله ستانکزی ته د ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په غزنی کې نن ماسپښین په 2 بجو د پی آر ټي سیمې ته نږدې چې د کابل کندهار په لویه لار پرته ده یوه چاودنه شوې او خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د ولایت ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې 4 کسان وژل شوي، 2 پوځیان دي او 10 نور ټپیان دي چې وی ملکي دي او 3 نور امنیتي سرتیري دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د افغان سولې د ټینګښت په هدف د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دوی نننۍ ناسته به سیریا د تړلیو دروازو تر شا وي. ښاغلی خلیلزاد په شاوخوا 2 میاشتو کې شپږ واره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلي. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست پر سر درامېسته شوې شخړې د حل کمیسون وایي د دغه جرګې د ریاست د څوکۍ د برخلیک په اړه به سبا په عمومي غونډه کې پریکړه وشي. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د هغې 10 کلنې نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض لاریونونه دوام لري چې د پولیسو په وینا ورباندې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی وه. او امریکا متحده ایالاتونه وایي داسې اټکل کیږي چې د سوریې حکومت به یو نوی کیمیاوي حمله کړې وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي په ادلیب کې د کلورین ګازو په واسطه د یکشنبې ورځې دا حمله څیړي.
اوس په فیروزا عزیزی د ازادي راډیو د دې ساعت سپورتي خبرونه درته وړاندې کړې.
افغان کرکټ بورډ وایي نن به د کرکټ افغان ملي لوبډله د انګلستان هیواد ته لاړه شي. د دغه بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به په انګلستان کې د نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي تمریناتي لومړۍ لوبه کې د مې په 23 نیټه له پاکستان ملي لوبډلې سره لوبه وکړي.
نن به افغان کرکټ ملي لوبډله له ایالت څخه د انګلستان په لور روانه شي. په انګلستان کې به افغان کرکټ لوبډله د نړیوال جام په رسمي پروګرامونو کې ګډون وکړي.
ښاغلی هوتک وایي همدا شنبه د مې په 23 نیټه افغانستان له انګلستان سره کرکټ تمریناتي لوبه وکړي. دا نوموړي په خبره د مې میاشتې په شمنې چا پرسمې ډول د نړیوال جام سیالۍ پیلېږي او افغان کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی دی. د افغانستان تکواندو فدراسیون وایي د جون میاشتې په 14 نیټه به افغان تکواندو ملي لوبډله د هند په سیالیو کې ګډون وکړي. د دغه فدراسیون مشر بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به د افغانستان تر څنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوبډلې هم ګډون ولري.
سپینری سکوندی افغانستان در کتگوری های مختلف اشتراک میکنه و در این رقابت ها تمام کشورها کوشش میکنند که اشتراک داشته باشند.
در خاقلی ترکی بخبره دا سیاله دا 2000 دا توکیو دا اولمپیک سیاله لپاره تر سرکی گی چه هر لوبغاری چه پکه دا تلا مجال وگرچه دا سیاله تا بلار مومی. او در ریال مادرید لوبغاری رافایل واران لدغ لوبدالی دا تک خبر رد کرد. واران د اسپانیا له وی رسنې سره په مرکه کې ویلي چې دای د ریال مادرید په مقابل ځان مسول ګڼي ځکه په خبره یې په دې لوبډله کې 8 کاله لوبیدلی او لوبډل مشر پاتې شوی دی. نوموړي ویلي چې د ریال مادرید لوبډلې لپاره به د یو مهم لوبغاړي په توګه لوبیږي او بریاوې به خپلوي.
اوریدونکو له یاد مه باسئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د دغې جمعې په ورځ باندې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سره مسابقه لري. دا که څه هم تمریني مسابقه ده، خو د کرکټ د نړیوال جام لپاره د تیاریو یوه مسابقه ده او په زړه پورې مسابقه به وي. نو د جمعې په ورځ به تاسو له ازادي راډیو په دې اړه معلومات اوري. زموږ پر وبپاڼه به هم تاسو ته وخت په وخت معلومات خپریږي. د کرکټ د نړیوال جام مسابقې د روژې په 15مه نیټه باندې چې همدا جون د میاشتې به دیرشمه وي پیلیږي، او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به هم پکې وي. نو د دغو معلوماتو کار علاقمندان یاست، ازادي راډیو اوري.
تاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت خبره کوم. د مانم دی ګل محمد. داغه د هلمند ولایت د سنگ مرمر دبره ټوله په ناکه باندې استخراج دیږي. پاکستان او ایران د وړل کیږي پیسې ټوله طالبان خلی، او دغه دبره اوس هم د ښار په زور سره روانه ده. بېخي ډېره دبره، یعنې که د ورځې درته وایم د ورځې دوه سوه موټره دبره پاکستان ته اوړي خو اوړي. او دا خبره چې طالبان کوي چې موږ نه پیسې اخلو او نه موږ دا دبره خرڅه کړې، دا درواغ وایي. هغلته خلک ناست دي، هغلته وټاکونه دي، هغلته مسؤلین دي، بس همدلاسه بارېږي، پیسې ځینې اخیستل کېږي. دبره د پاکستان خاورې ته اړې وي، هلته ځای په ځای کوي. وسلام و احترام. زه د بادغیس ولایت د بلامرغه ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده حکومت او ټولو رئیس جمهورانو ته. مو دا اعلان دی چې وروره موږ بېخي ستړي یو، بېخي په ازاد یو. بېخي د دا جنګو سره ټیکه ټیکه یې در بدارې کړلو. نه خپل کښتو رد لرو، نه خپل یو شي مال رد لرو، نه د دوکانو رد لرو. در بدر ګرده ورځ خاږي به سر یې ګیر زبردستو باندې کوچنیان او لویان مو ګرده سره وشرېده. څه چې دي دا روژه مبارک هم دی. از موږ زه فرزا یری چې د ابلیاز خدای دا او کا موږ یو کار را څنګه یو چمرا وته.
زه عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه. د پاکستان سفارت کنسولګری کې چې کوم دی تجارت شروع دی، موږ مریضان ناوستي دي او زموږ نه مخکې مخکې با تر باره پاسپورټ راځي. پیسې یو نیم سل ډالر ورکوي، زموږ وس نشته دی. موږ دلته په دیکو په وهلو په پونو باندې وهلو خورو، او زنانن بی عزت کیږي. او با تر بار چې کم دی دا پاسپورټ یې غسل کیږي. دلته چې کم دی خپل کسان لري، موږ ورته د څلور ورځو نه درې ورځو نه انتظار کوو او زموږ غم نه خوړل کیږي. دا څنګه دولت دی؟ دا څنګه قانون دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ زموږ غږ چې څوک اوري او مقصد زموږ دې غږ ته د جواب ووایي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوریدونکو دغه پیغامونه پر دې شماره ټلیفونونو باندې اوریدونکو تاسو ثبت کړی او تاسو نور د ازادي راډیو نور اوریدونکو تاسو کولای شئ چې پر وسوا وویشت درې څلوېشت یو شپېته باندې له افغانستان ټلیفون کوي او دغه پیغامونه پرېږدي. ازادي راډیو خپروي. که له افغانستان د باندې یاست بیا په 00 څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورویشت یولس پنځه باندې تاسو پیغامونه خپرول ثبتولی شئ. بیا به د ازادي راډیو په خپرونه کې درته خپاره کړو. اوس دوه پروګرامونه لرو، د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. د ازادي راډیو د خپرونه تر پنځو بجو پورې ده، خو نن ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې درنو. را سره اوسئ.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همین هیواد یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو ته خرغلاس وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دا راته ووایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي. عادل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونه د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمه په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه.
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښې له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوی ونه کړي. څه کول غواړي او څه کولی شي، ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنا چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت دی، څه فکر کوئ، آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنې چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي، هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډېره خپله والدین یا خپله مشران داسې تربیه سوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډېری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول سوی او په ډېری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپله اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی او هم په مجموع کې د ټولنې او هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زاړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ماته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړي، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپله خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مثلا څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي، هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپله هم یو وخت احتساب کړی و، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم دی عمر په لحاظ هم دی تجربه په لحاظ ولی ما څه چې هغه وخت پرې پیدا مغه دا چې هغه پریکړه چې زه غواړم یا هغه وختونه چې زه له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پریکړه ده، منطقي ده، دینی اتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولی بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکم او هغه بد پیښه چې ممکن پیښه سوې وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې چې پیغه کې د تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، پیغه کې په وده کې د نجونو ورکولو مسله وه او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحالم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شمه.
کچیر یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچیر یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچیر د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپله خوښه باندې ژوند وکړي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د ښو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده ترسره کړي. موږ چې کله خپله نازولې لور په ډېر زحمت سره لویوو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق ترنه اخلو، ولې؟ ځکه ورته وایي چې ټولنې درنه اخیسته، یعنی په زموږ په رواج کې نستی. دا خلک باید ځانه پوښتنه وکړي چې زه د خپلې لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدای هم ترنه اخیستی دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ژوند کومه، آیا هغه هیواد قانون هم ورنه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بېرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سول دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروی، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او ښو انسانانو په څیر سره ژوند کړی وي. لغه نه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغو ناراضه دي، هغوی په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربېره البته ډېر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټولو انسانانو ته په دفتر کې څرول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شان چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو، یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدن انسانانو په څېر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتې انسانانو په څېر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن و قریب دی کهونه
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی مندی وی با دیر روزایو گی
جوڑاون کی فرشتا مرسل
درنو دوستانو سلامونه می اومنی پا کابل کی سپاهی گمنام منار سو وقت اولی جوڑ شو
در سال 1329 یک منار به نام منار سپاهی گمنام تصمیم گرفته میشه تا اینجا تاسیس شه و این منار تاسیس میشه.
سپاهی گمنام منار اوس په څه حالت ده او مسئول کسان یې په حکلت څه وایي؟
وروسته په دې جنګونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و.
نن په همدې حکلا خبرې کوو. په پیل کې د سپاهی ګمنام د منار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په آخر کې د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه وږمه جباخیل یې درته وړاندې کوم.
زه په کابل کې د سپاهی ګمنام منار ته راغلم. که څه هم دلته د موټرو د تګ راتګ غږ هم دی، خو په هر صورت منار ته چې ګورم تقریبا 10 متره اوږدوالی لري. له خښتو څخه راغېدلی تورې او شنې کاشي هم ښکاري چې پکې کار شوي دي. د دې لپاره چې منار کلک راشي په منځ کې سیخان هم کاریدلي دي او په ګرده بڼه جوړ شوی دی. په پاسر کې د ګلانو انځورونه هم ښکاري. د دې منار د ساتلو لپاره چار چاپیره پنجرې تاو شوي دي. په اوس وخت کې د سپاهی ګمنام خواوشا هغه کسان راټول دي چې دوی دست فروشي کوي دلته. ورځول څو تنه نسخه پوښتو چې د دې منار پاکله څومره پیږي؟
زمانو میر محموده د کابل سدون کې
کوم ضرورت وای چې تاسو دلته دغه د سپاهی ګمنام منار ته نږدې ار ورځ زی راځي دلته کار کوي. د دې منار پاکله څومره پیږي؟
دغه منار چې ده تاریخي منار ده چې په کابل مرکز د پل خشی جومات څنګ کې موقعیت لري او ډېر تاریخي منار ده، تاریخي ځای ده چې مونږ هر ورځ زو راځو دغه دیدنه کوو او دا تاریخي ده او زمونږ د وطن افتخار دي، تاریخي میراث مونږ هر ورځ دغه دیدنه ته زو.
اوس راځي د بل ورور ته تاسو به اول خپل نوم راته وایه.
زمونږ نوم خواجه عبدالغفور ده.
دغه سپاهی ګمنام د تاریخي منار په اکله د نظر څه ده؟
دا خوب پخوانی منار ده، زمونږ د اجداد و نیکه پاتې ده، تاریخی آثار ده. آیا خود اگه دخخت و جور شوی ده؟
نوم صداقه دستی لغمان شدون که ما پیلم و کارتنم که وستی کما
به سپای گمنام دی منار پاکل چوم را پیگی؟
ندل ندل خلیگان خرطون خوب پاکل دوم را معلومات ندارم ها او بیرو بار بکر زیاد ده مخلوق زیاد رازی و شیخ لندل تا خریداران اینو جیک منار ده نو خلقو تا گوری سیده که اینو
که مخکې وختونو ته ور وګرځو نو د میوند جګړه د افغانانو په ګټلو سره پای ته ورسیدله او دغه وخت د جګړې بریاوې تر نن پورې د عامو او خاصو خلکو لخوا په ډېر ویاړ سره یادیږي. افغاني شجاع پیغلې ملالۍ په وروستیو شېبو کې د کامیابۍ بیرغ پورته کړ او ځوانان یې له دښمن سره جګړې ته واچول. په میړانه وجنګېدله او د میوند د جګړې بریا یې د تاریخ په پاڼو کې په خپل نوم درج کړه. کلونه وروسته افغان حکومت د میوند شهیدانو په نوم د سپاهی ګمنام منار ورغاوه. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع په کابل کې د سپاهی ګمنام د منار د تاریخ په اکله وایي.
سپاهی ګمنام اصلا د میوند د شهیدانو په یاد جوړ شوی دی. د میوند شهیدان په 1903 کال کې شوي دي په میوند په دښته کې. بیا کله چې مرحوم غلام محمد فرهاد د کابل انتخابي ښاروال وټاکل شو، هغه د نادر پختون جاده د جوړه کړه د لوی جاده د چمن په لور او د دې جاده په منځ کې دغه مینار جوړ کړه چې ورته سپاهی ګمنام وایي. په دې مینار یوه لوحه لیکلې ده شهیدان پکې یاد شوي.
منارونه نه یوازې د کابل په ښار کې بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم په خورا ښکلا سره د تاریخ په بېلابېلو مرحلو کې رغېدلي دي. دا چې د منار کلمه څه معنا لري دا مو د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي. نوموړي د منارونو په هکله مقاله هم لیکلې ده.
منار کلمه اصلا منار له نار نه اخیستل، نار اور ته وایي. منار یعنی د اور جای. منار په سر به چراغ د همیشه لپاره د شپې له خوانه بل و ځلان ده به او درخشیده به وړانګې به چې له د چراغ نه له لرې نه ښکاره کېدي نو کچا به د شپې سنټر پیدا کړي او مرکز د ښار پیدا کړي ډېر په اسانه سره د منار نه. نو منار له نور یا له نار نه اخیستل سوی. دلته به همیشه رونایی او روشنایی به وله چې دغه روشنایی نه به خلکو ډېر زیات لاره پیدا کولی شو او دا د منار اطراف به همیشه لپاره روشان وو. موږ په افغانستان کې ډېر زیات منارونه لرو چې هر یو تاریخي ځانګړی حیثیت لري. هغه قدیمي ترین منارونه د غور منار د منار جام چې له هغې نه وروسته د تیموریانو سلسله راغلله په هرات کې غوري منارونه جوړ کړي دي. همدارقم د افغانستان په ځینو ځایونو کې نور لکه سپاهی ګمنام منار ده، نور منار شهدا ده.
د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا د سپاهی ګمنام منار په 1909 کال د هغه وخت د ښاروالۍ لخوا جوړ شو. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی له نورو معلوماتو سره
تأسیس و ساخت و ساز منار سپاهی گمنام فعالیت بوده که از سوی ښاروالۍ کابل
د سپاهی گمنام منار د کابل ښاروالۍ لخوا هغه وخت ورغید چې د مسؤولو کسانو لخوا پریکړه وشو چې د میوند شهیدانو په نوم دی دلته منار جوړ شي. تر ټولو مهم کار چې په هغه وخت کې وشو همدا د سپاهی گمنام د منار جوړېدل وو. د سپاهی گمنام منار د کابل په زړه کې جوړ دی، نو ځکه له هرې خوا څخه خلک راتلی شي او دلته د میوند د جګړې یاد تازه کوي. موږ هڅه کوو چې د دې منار ساتنه وکړو او جوړې وساتو.
د سپاهی گمنام د منار باڼې د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. کله به جشنونه هم دلته منزل کېدل. د کابل اوسیدونکی اجمل لغه وخت نه کیسه کوي چې هلته به د استقلال جشنونه منزل کېدل.
دلته به خلک راتلل، مطلب د خلک اکثره د تفریح دپاره راتلل، د انجوی دپاره راوتل، مطلب صبح پکنیک ته تلل خپل هغه دپاره. اوس نن سبا دې حالات کې څوک ګرځېدی نه شي، ویریږي. او بل خبره داسې ده چې حالات صحیح نه دي، د دې خاطره څوک نه وځي، څوک پکنیک ته نه وځي. دا خلک جشن دپاره تلل دی، جشن دپاره تلل دا یو نما وایي، لکه هغه چکر د پاره راتل، تفریح د پاره راتل، خلک دغه منار د پاره دې خاطر یو یادګار د پاره راتل خلک. هلته
یو شمیر کسان له مسؤولو کسانو څخه غواړي چې ټولو تاریخي آبدو ته په تېره بیا منارونو ته پام وکړي چې ویجاړ نشي. بل لوري بیا د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلین وایي چې د سپاهی گمنام منار په تېرو جګړو کې وران شوی و، خو د دوی په هلو ځلو چې اړوندې برخې سره یې موضوع شریکه کړه بیرته جوړ شو. په دې حکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د افغانستان د تاریخي آبداتو له رئیس عبدالاحد عباسي سره مرکه کړې. په پیل کې یې ورنه پوښتلي چې منارونه په کوم هدف جوړېدل، او په دې هم ورسره غږېدلې چې سپاهی گمنام منار ولې په دې نوم یادېږي.
پخوا چې منارونه جوړېدل یو د کاروانونو د مسیر د پیدا کولو په خاطر باندې جوړېدل، په یو لرې فاصلو کې جوړېدل چې کاروان به هماغه منار خواته حرکت کو، یعنی لارې پیدا کول. بل منارونه د جمعتونو څنګ کې جوړېده چې د اذان دپاره چې خلک لمانځه ته راوولي. دریم د یادګاري منارونه دي چې خلکو د یوې حادثې په هکله باندې یو سلی جوړېږي. یو
د سپاهی گمنام منار ولې په دې نوم باندې یادېږي؟
کله چې د میوند د جادې دغه سړک وویستل شو چې غلام محمد فرهاد دغې وخت ښاروال و، نو دوی د دې سړک په منځ کې یو څلی جوړ کړ د سپاهی گمنام په نامه باندې. هغه اساکر چې په جنګونو کې شهید شول او هغوی د هغوی مړي د هغوی کورنیو ته ونه رسېده، یعنی ورک شو یا همالته خاخ شو، یعنی د سپاهی گمنام په نامه باندې دغه څلی جوړ شوی. او وروسته په دې جنګونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و. تاسو به شاهد هستئ چې د جادې دواړه خواوې د تعمیرونه اکثرا وسوځېدل، زوړ ښار تهدید لاندې و، جنګونه خراب کړ. دا څلی هم د جنګونو په واسطه باندې تخریب شو.
بیا تاسو د مسؤول ادارې په صفت د دې منار لپاره څه وکړل؟ څو جیلم جوړ کړ؟ اوسنی حالت یې څه رقم ده؟
دغه منار په 1940 کال کې یو افغان ښځه وه، افغانی الاصل جاپانی، هغه کابل ته راغلی وه او دلته د منار یې ولیده. نو د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره یې د مشوره وکړله چې هغه غوښتله چې دغه منار خپل شخصي پیسو ذریعه باندې دا بیرته ورغوي. موږ د دې منار ډیزاین وکړو د سر نه
کده چې لږ دا وضعیه کوي چې په کومو تیږو جوړ شوی وه او دا په کوم سبک وه.
دغه تیږې د ګزک تیګو په نامه باندې یادیږي چې پخوا موږ دلته یو فابریکه درلوده د حجاري او نجاري، چې په دغه فابریکه کې دغه ډبرې تولید شوې وي. مستقیما ځکه دغه تیګې د دې په شکل د مخروطي یا په شکل د مایل پورته شوی و، تقریبا 10 متره د دې ارتفاع وه.
منار چې زموږ او تاسو تاریخي آبده ده، بدون دې چې مسؤول کسانو باید دغو ساتنه وکړي، عام خلکو ته څه کول پکار دي تر څو دغسې تاریخي میراثونه له لاسه ورنکړو؟ مثلا سپاهی گمنام خوشام د اوس دست فروشان دي، ډیره ګڼه ګوڼه د خلکو هم ده، لکه څنګه چې پام ورته وسي هسي نه کیږي.
په دولت یا وزارت اطلاعات فرهنګ په یوازې توپ باندې نشي کولی چې ټول آثار یا تاریخي عابدات خوندي کې حفاظت کې، ځکه د تشکیلاتي له لحاظه زمونږ اداره هم د تاریخي عابداتو ریاست هم موږ دومره پرسونل نه لرو چې د هر یو عابدي په سر باندې ودرېږو یا وګرځو. موږ سیار ټیم لرو چې ګرځي، خو دا باید خلکو همکاري وکړي چې دوی باید دغه تاریخي آثار خپل ملکیت وګڼي تر څو چې موږ وکولی شو خپل هغه پخوانی تاریخ پخوانی ارزښتونه هغه حفظ کړو.
درنو دوستانو، کته هم د سپاهی ګمنام خو او شا د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده، خو بیا هم د اسد په 28مه د نظامی مسولینو او عامو خلکو لخوا د هغو سرتیرو په نوم چې په یاد ځای کې شهیدان شوي دي د ګلانو ګیډې ایښودل کیږي، په دې هیله چې ټولې تاریخي آبدې بیا ورغول شي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.